په دقت باندې د دوی امنیت لپاره یو کار وکړي.
دقیقا خو پلان باید په خپل ورزشي ادارې ورته ورکړي، که د اولمپیک اداره ده او که د تربیتي بدني ده او یا هم د نور فدراسیونونه او یا د کرکټ بورډ اداره ده، دوی باید په خپل د لوبغاړو د ژوند او د هغوی د امنیت ساتلو لپاره یو پلان او طرحه باندې کار وکړي، چې دا یوازې په افغانستان کې نه دی، په نورو ټولو هیوادونو کې دغه چاره ترسره کیږي. دوی باید پلان ورکړي او د تطبیق چارې چې دی بیا د کورنیو چارو وزارت عملي کوي.
دا ورزشی پروگرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبه ولرئ.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا.
خو ګوریدونکو سلام. ولایتي پیارټیان چې ختم شوه نو دیوالیانو کاروبارم خراب شو، او څومره ژر به چې په دوبۍ او نورو ځایونو کې شرکتونه جوړول اوس نشي جوړولای، سره له دې چې نورې ولجېم شته خو په هغه اندازه نه دي لکه د پخوا. د خپرونې په پیل کې مو د لارښوونو دفتر ته بیایو چې واورئ څه ډول کورونه په کرایه ورکوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی، مهرباني وکړی، هر کله راسی، دغلته په دغه کاوچ کې نه، خدای مراواله.
مننه مننه.
خسب هم وکړی، خدای مراواله.
خواهش کوم، یو کور می پکار دی.
کور مو پکار دی؟ به باد ګروی کرایي صاحب ډیر خاصتا کورونه را سره دی، خدای مراواله.
یو کرایي کور می پکار دی.
خخ کرایي کور د څو کوټو والا وی، خدای مراواله، انګړ والا وی او کا اپارتمان، د موټر ګراج ولري کنه، یو تشنابوي دوه تشنابوي، د کوڅې راس څنګه ته وی او که چاپ څنګه ته، خدای مراواله.
چې څلور کوټي او انګړ ولري نو خده.
خخ پوښوم کورونه اوس ګورې که ورسته، خدای مراواله؟
که اوس امکان لري خوند اوس به یو ګورو.
میرمن ود سره راوستلې ده کنه، خدای مراواله.
هغه د څه دپاره
صاحب؟ د څه ده هغه؟ د دې دپاره چې میرمن تر سړی د کور په حساب او کتاب ښه پوهېږي، خدای مراواله، او بیا وروسته ورسره خاوند په جنجال نه وي اخته، خدای مراواله.
ښه چې داسې ده، نو بیا به سبا ته راشو.
سمه ده صاحب، په دواړو سترګو، خدای مراواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، لکه چې د کورونو د کتلو لپاره راغلی، خدای مراواله. سمه ده صاحب، لومړی خو یو پیاله چای وڅکئ صاحب، دغه کلچې در واخلئ، دغه کیک نه لږ در واخلئ، خدای مراواله. نه نه صاحب، دا څه خبره ده؟ که نوی کباب درته راوغواړم؟
نه جوړ دی کباب، تاجت نشته.
ته ودرېږه، زه یو ټکسی ونیسم صاحب. صاحبه مهربانه، دغه کور دی. خورې ته ګوره څومره ښکلی کور دی، تاسو خو یو وارې دغه تشناب وګورئ، درې په درې مترو کې دی صاحب، خدای مراواله.
دا تشناب دی؟
هو صاحب، مرمرینې ډبرې پکې لګوي. د کور خاوند وایي چې تر څو چې تاسو کډه راوړئ نو تشناب به مې داسې جوړ کړی وي چې خدای دې وساته.
وروره وروره، په دې کې خو نه نل شته، نه کموټ شته، او نه یې هم تر اوسه پورې سمیټ کړی دی، دا څنګه تشناب دی؟
هو همداسې ده، خو تر هغو چې تاسو کډه راوړئ دا به هم نل ولري، هم کمود ولري، او نور ضروري شیان به ټول پکې لګول شوي وي، خدای مراواله. دا څه وایې؟ دا خو دومره کار نه غواړي.
نو دا خو دوه کوټې دي، تا خو ویل چې څلور کوټې لري.
او رښتیا وایې، تر هغو چې تاسو راځئ دا به څلور کوټې وي.
هغه څنګه؟
ته خو دغه کوټې وګوره خورې، دا خو سم د کانفرانس سالونونه دي. خاوند غواړي چې په منځ کې دیوالونه جوړ کړي او د دوو کوټو څخه څلور کوټې جوړې کړي. دا خو څه کار نه دی خورې.
دا څه وایاس؟ دغه کوټې خو چې زه ګورم عادي کوټې دي، یا به پنځه په درې مترو کې وي، او یا به خدای مې د غاړه نه بندوي څلور نیم په درې مترو کې.
نه سیب دا څه وایې، ډېر یارتې دي، د لویو کوټو تودول هم اسانه خبره نه ده. که څنګه خورې، بیا خو د نړۍ ټول خلک اوس وړې کوټې خوښوي. خدای مراوله
څه ووایم، نه پوهېږم.
ګراج، پخلنځی او نور هم لري او که نه؟
او دا څه خبره ده چې موټر مو واخیسته ګراج هم درته جوړوي؟ د همدې لپاره یې نه دی جوړ کړی چې د تاسو موټر به غټ وي او که وړکی وي. چې موټر مو واخیست د هغه په مطابق به تاسو ته ګراج هم جوړ کړي. خدای مراوله، د تاسو شریفو خلکو د پاره به یې ولې نه جوړوي؟ خدای مراوله،
موټر خو لرو.
شکر دی چې لرې. د کوم کال ماډل دی؟
زوړ دی. ښه نو کرایه یې څو ده؟
څه ووایم صاحب، د تاسو شریفو خلکو په مقابل کې نو کرایه د میاشتې $400 ده، د یو کال پیشکۍ سره، خو جوړښت هم لري، ډېر ارزانه کور دی صاحب. دومره لوی کور په $800 هم په لاس نه درځي. څلور کوټې والا کور دی، ګراج، تشناب او پخلنځی هم لري. درې څلور کسو نورو هم لیدلی صاحب، او ډېر یې خوښ کړی دی. که د ما منې صاحب، همدا اوس کډه ورته رابار کړه چې له لاسه مو ونه وځي. که څنګه خورې، خدای مراوله.
دا خو برق هم نه لري.
برق څنګه نه لري؟ تاسې به لا فرشونه نوي غوړولي چې برق به دستي راشي. خدای مراوله
چیرې، تر اوسه خو لینونه هم نه دي غځولي.
ګوره صاحب، هوښیار سړی چې همدغه اوس یې برقي ورته راوسته، په 15 دقیقو کې به لینونه ورته وغځوي. که څنګه خورې؟
سړی ډېر شریف سړی راته ښکاري.
ریښتیا وایي که نوي قرارداد به ورسره ولیکو؟
که ډېر ښه سړی دی. هغه دی وایي چې تر څو تاسو ورته راځئ هر څه به جوړ کړي. څومره عزت یې زموږ وکړه. څنګه داسې عزت یې وکړي لکه سکلی خپل بچی وي. اوه سړیه، دغه دوې میاشتې وسوې چې نه یې دوې کوټې څلور کړې او نه یې پخلنځی او ګراج جوړ کړ. برق خو یې لا څه کوي، د هغه څخه بیا موږ تیر شو.
خو تا ویلي چې شریف سړی دی که نه؟
اوس دیو ولسوال صاحب دیوی ورځې کاری یادښتونه واورئ.
اوس د سهار 8 بجې دي. لس تنه په میلمستون کې راته ناست دي او 8 تنه هم په جومات کې. دوی ټول په ولسوالۍ کې دعوې لري، چا جنگ کړی، د چا په ځمکه دعوا ده، او د ځینو د ښځو په سر معاملې دي. خو ټول ښه سم ګیر شوي دي او له همدې امله دلته کور ته راغلي چې خبره له همدې ځایه نرمه کړي. دا یوازې د نن خبره نه ده، بلکې هره ورځ همدا حال دی. آفرین پر ما چې هره ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم. خیر که پیسې د دوی دي، پخول اوړل خو هم کار غواړي. اوس د سهار 9 بجې دي. خلک ښه خوشحاله لاړن، ځکه چې د ټولو نمونه مې راسره ولیکل، او د دې معنی دا ده چې دعوه به د دوی په ګټه خلاصیږي، ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کیږي. هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولي او کشیرینی رای کړه ولاړل. دا خو د داوود خلاصولو لومړی ګام و. وروسته وروسته خو بیا دغسې شیرینۍ شته پکې. په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ، او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي. اوس د سهار 10 بجې دي. د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم. د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده، او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي. څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي، همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي، ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي. خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي. اوس د ماسپښین 11 بجې دي. بیرته د کور خواته روانېږم، ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم. هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړې. مثلا هغه چې نجلۍ یې تښتولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو یې 1,00,000 نغدې چغدې نه وي ورکړي. هغه چې سړی په تبر وهلی او وژلی باید 2,00,000 همدا اوس او 2,00,000 تر خلاصېدو وروسته ورکړي. هغه چې خر تختولی 10,000 موږ ته، او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي. اوس د ماسپښین 12 بجې دي. کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم، او دغه دی د نن ورځې کړې غریبي شمارم. یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلې، خو په هغه سم باور نه لرم. هغه ویل چې د نن غریبي 2 لک افغانۍ شوې ده. زه دومره هم خی دي، د بخت و تالو کار دی، کله ډېرې او کله کمې. اوس د مازدیګر 15 بجې دي. همدا اوس له خوبه راویښ شوم. هره ورځ له 12 بجو نه تر 4:15 بجو پورې خوب کوم، ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډېر آرامه کوي، او بیا خو زه ډېر دماغي کار هم کوم. د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی. ماغزه غواړي ماغزه. اوس د شپې 8 بجې دي. زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي. مثلا هغه وایي چې قتل کړی باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشحاله کړي، که نه یو ځلې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کړي. څه وکړو، موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو، او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره امینی او مسکا احساس. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
صبر وکړه خدای برا بلی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے. سخت ناچاری داشن خالے، سما سخت ناچاری داشن خالے. مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان، مالی دلی دسروں سروں بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان. لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان، دستا حسن خوڑولی داشن خالے، سبر اکڑا خدای سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے.